په پښتونخوا کې د ماسپښین درې بجې شوې د شاین بونیرې ما او تاسو ته د مشال ریډیو په دغه ساعت خبرونه کې هرکلی یو خبرونه کې حال درکو. افغانستان ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د سفر په شمالي وزیرستان کې د پاتشو خلکو د غوښتنو او د کډوالو د ستونزو په اړه د خیبر پښتونخوا د وزیر الله د تازه څرګندونو نم خبرو د موږ دوه اونیزې خبرونې به هم اورې. خوړومبې د دې وخت خبرونه اورو ویان دی ګل ایاز.
د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری نن په کابل کې د ولسمشرۍ کاندیدانو سره بیا ملاقاتونه کړي دي. په قندهار ولایت کې د یوې کورنۍ اته کسان د سړک غاړې په چاودنه کې وژل شوي او په غزه پټه کې د اسرایلو فوجي بریدونو کې د فلسطینیانو د مړو شمېره 121 ته رسیدلې ده. د امریکا د بارونو چارو وزیر جان کیری په کابل کې په دویم ورځ هم د ولسمشرۍ کاندیدانو سره ملاقاتونه کړي دي. د جان کیری د سفر مقصد د ولسمشرۍ انتخاباتو جنجال ته د حل لاره راوستل ده. جان کیری پرون په کابل کې د ولسمشرۍ کاندیدانو عبدالله عبدالله او اشرف غنی او ولسمشر حامد کرزی سره ملاقاتونه کړي ول. نو موړ ویل چې امریکا د یو داسې بهیر را مستقبل کوشش کوي چې په قانوني ډول د یو غوره مشر د افغانستان واک تر لاسه کړي. جان کیری نن په دویم ورځ هم عبدالله عبدالله او اشرف غنی سره لیده کاته وکړل. د افغانستان ولسمشرۍ انتخاباتو دویم پړاو لومړنۍ نتیجو تر مخه اشرف غنی په خپل سیال بری تر لاسه کړی و، خو عبدالله عبدالله د نتیجو منلو نه انکار کړی و. بلخوا د افغانستان ولسي جرګې د ولسمشرۍ د کاندیدانو او د امریکا د بارنو چارو د وزیر ترمنځ د خبرو په اړه هیله مندي وښوده. د جرګې غړو نن خالی په ورځ په عمومي غونډه کې ویل چې د جان کیری، اشرف غنی، احمدزی او عبدالله عبدالله ترمنځ د پرونی او نننۍ لیدنې به د انتخاباتو د لانجې د هواري په برخه کې اغیزمنې تمام شي. د شمالي وزیرستان په 15 تحصیلونو کې په زرګونه بند پاتې شوي کسان وایي چې دوی له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. د رزمک، ګړیوم، د تخیل، شوا، سپینوام او ایدک کلی کې پاتې شوي خلکو مشال اړې ته ویل چې حکومت دوی ته ویلي وو چې هلته به عملیات نه کیږي او دوی دې کډې نه کوي، خو اوس د دوی په وینا ټولې لارې تړلې ورباندې تړل شوي دي او دوی د خوراک څاک لپاره څه نه لري او ناروغان په کورونو کې ورته پراته دي. یو ځای کس ډاکټر خان نن مشال اړې ته ویل د پاکستان فوج د جون میاشتې په 15 نیټه په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي وو چې له کبله یې تر اوسه پورې 800,000 نه زیات کسان بې کوره شوي دي. د خبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي چې دوی د شمالي وزیرستان د کډوالو لپاره نړیوالو مرستو ته اړتیا لري. پرویز خټک د جمعې په ورځ په پیښور کې خبري غونډې ته وویل چې د پاکستان وفاقي حکومت باید نړیوالو او غیر حکومتي ادارو ته اجازه ورکړي چې د دوی د کډوالو بندوبست وکړي. هغه زیاته کړه
انٹرنیشنل این جی اوز کو اجازت دی جائے کیونکہ ہمیں ضرورت ہے.
نړیوالو مرستندوی ادارو ته اجازت ورکول پکار دی ولی چی مونږ ته ضرورت دی او دا کډوال به واپس هم خپل سیمو ته لیږدول غواړي. د دوی کار به په لس شل یا دیرش ارب روپو ونه چلیږي او دوی له د سلو نواخله تر 200 ارب روپو پورې د مرستې ضرورت دی.
د یادونې وړ ده چې د پاکستان وفاقي حکومت تر دې وړاندې د بهرنیو مرستو اخستل رد کړي وو. په باجوړ ایجنسی کې له ډیورن کرخې سره نږدې په غاخي پاس نومي سیمه کې وسلوالو طالبانو د پاکستان د ملیشا ځواک درې عسکر وژلي او دوه نور یې ټپیان کړي دي. په وژل شوو عسکرو کې د پاکستاني ملیشا یو کپتان هم شامل دی. دا پیښه هغه مهال شوې چې وسلوالو طالبانو د ملیشا ځواک پر موټر برید کړی دی. د طالبانو بیان شاید الله شاهد د دې پیښې پړه منلې ده. د کندهار ولایت په پنجوایي ولسوالۍ کې د سړک غاړې د ماین په چاودنه کې د یوې کورنۍ اته کسان وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي. د پنجوایي ولسوال حاجي محمد فضل محمد مشال لريته ویل دا چاودنه نن له غرمې مخکې هغه وخت د نوروز په سیمه کې وشوه چې یو موټر د سړک غاړې په ځای پر ځای شوي ماین سره وجنګېدو. د دوی په خبره په وژل شو کې 15 ښځې او درې نارینه شامل دي او ټول د یوې کورنۍ غړي دي او همدارنګ د همدغې کورنۍ دوه ماشومان پکې ټپیان شوي دي. بلخوا په ننګرهار ولایت کې هم د سړک غاړې په بمي چاودنه کې دوه کسان وژل شوي. د دغو پیښو ذمه واري چا نه ده منلې. په لغمان ولایت کې د وسلوالو طالبانو او امنیتي ځواکونو په نخته کې 15 وسلوال وژل شوی دي. د لغمان ولایت چارواکي وایي نن سهار 3 بجې وسلوالو طالبانو په ډله ییزه توګه ته النګار ولسوالۍ کې د پولیسو او ملي اردو په پورستو برید وکړ چې د افغان امنیتي ځواکونو د سخت غبرګون سره مخ شول. نخته 15 ساعته دوام وکړ چې په نتیجه کې 15 تنه وسلوال مخالفین وژل شوي او پاتې نور ټپیان شوي دي. بلخوا د وسلوالو طالبانو ویان زبی الله مجاهد د یو ټلیفوني پیغام کې ویلي چې یاده پیښه کې یې 9 تنه پولیس وژلي او 6 تنه نور ټپیان کړي دي او دغه راز خپلې غاړې ته د 2 تنو وژل کېدل تصدیق کوي. په غزه پټه کې د اسرایلي ځواکونو لخوا د بریدونو لړۍ په 15 ورځ هم دوام لري چې پکې د نورو فلسطینیانو د وژل کېدو رپورټونه دي. د فلسطین د روغتۍ چارواکو تر مخه په بریدونو کې د وژل شوو کسانو شمېره 121 ته رسیدلې ده. د رپورټونو تر مخه په غزه ښار کې نن یو جمعه سره نږدې 2 ډلې په نښه کړل شوې چې پکې 1 کسان وژل شول. اسرائیل د فلسطین په ورپکو تور لګوي چې له مذهبي ځایونو څخه راکټونه داخل کیږي چې عام وګړو ژوند یې خطر سره مخ کړی دی. د نړیوالو فشارو باوجود د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو غږ کړی چې تر هغې د ورپکو پر ضد کاروایی روانې وي تر څو له غزه پټۍ نه د راکټو ویشتل بند شوي نه وي. حماس ډلې چې د غزه واک په لاس کې لري د بریدونو ودرولو امکان رد کړی. د اسرائیلي چارواکو تر مخه تر اوسه پورې د 1000 نه زیات اهداف په نښه کړل شوي دي. بلخوا فلسطیني ورپکې له غزه نه شاوخوا 200 راکټونه ویشتلي دي. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
خبرونه مو د مشالونو اوریدو چې زموږ همکار ګلیا ځوان دی کول پر روانه خبرونه کې نور راپورونه ترڅنګ دغه راپورونه اوریدئ شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیله هودلې چې په افغانستان کې د انتخاباتو په سر د لانجې د هواری لپا د هواری لار به پیدا شي.
Hopefully in the course of the hours ahead we can find a way for Afghanistan to find in this election.
د شمالي وزیرستان په جنوب برخو کې پاتشوي خلک د اوبو او د خوراک د کمی سره مخ شوې دي.
مشته حکومت اعلان وکړ چې کله د اندر خلواز چې توس مادرې مشه کله واته تان شولې وي چې توس تو یو لیار باندې باز کی مسلسل کار فیدو رشتہ نه ملایوي شي د وینه ملایږي.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی غوختلی غیر سرکاري نړیوالو ادارو ته د بیکورشو خلکو د مرستې اجازه ورکړي.
بالکل هارډی ریډی کړ مونږ ته افسرانو کمې دي او د مونږ افسر چې دی بلوچستان ته ځي مونږ افسران هلته ځي مونږ ته ضرورت دی.
زمونږ دوه ونیز خبرونه سروي او جمهوریت به هم اوري تر پای د مشال ریډیو سره. راځم ګډومبه موجوده د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن په 2 ورځ هم په کابل کې د لانجمنو ولسمشری انتخاباتو پر سر د کڑکېچ کومور لپاره د ولسمشری د کاندیدانو ډاکټر اشرف غنی احمدزی او ډاکټر عبد الله سره ملاقاتونه کړی دي. په دغه اړه نور حال په دې راپور کې وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن په 2 ورځ هم په کابل کې د لانجمنو ولسمشری انتخاباتو پر سر د کڑکېچ کومور لپاره د ولسمشری د کاندیدانو ډاکټر اشرف غنی او ډاکټر عبد الله سره لیدلې دي. کیری ویلي دي امریکا هڅه کوي چې دا سي عمل مخې ته راوړي چې د افغانستان لپاره د هر هغه مشر مشروعیت یقیني کړي چې په سما او قانوني لارې مشري ترلاسه کړي. نوموړي زیاته کړه
تما د چې په راتلونکو څو ساعتونو کې موږ د افغانستان لپاره په دې انتخاباتو کې هغه لار پیدا کړو په کومه لار تک ته چې افغانستان ډیره اړتیا لري.
جان کیری نن د ولسمشری د دواړو کاندیدانو ډاکټر اشرف غنی او ډاکټر عبد الله سره په 2 ځل کتلی او وروسته بعد ولسمشر کرزی سره هم ملاقات کړي. د انتخاباتو د 2 پړاو د لومړی نتیجو تر مخه ډاکټر اشرف غنی ډیر ووټونه ګټلی دي خو ولی ډاکټر عبدالله دا نتیجې مسترد کړې دي. روانو ونې ولسمشر اوباما هم د دواړو کاندیدانو سره خبرې وکړې او خبرداري ورکړه چې کچري د واک تر لاسه کولو لپاره د قانون نه بهر سګام واخیستل شو نو امریکا به د افغانستان سره مالی مرستې ودروي. 13 ورځ د ولسمشر کرزی او جانکیری ترمنځ د ملاقات نو وروسته د ولسمشر کرزی د دفتر لخوا په یو بیان کې ویل شو چې د ولسمشریزو انتخاباتو په سر د لانجې د هواری لپاره هر هغه لارې چې د قانون په چوکاټ کې دننه وي او دواړه کاندیدان پرې رضاوي ولسمشر کرزی ته هم قبول ده. ډاکټر اشرف غنی د هاغلی جان کیری سره د ملاقات په پیل کې وویل چې هغه دې تجمن دی چې ووټونه دې وسړل شي. نوموړي زیاته کړه د انتخاباتو عمل باید دومره پیاوړی او د قانون د لارې سم وي چې د افغان اولس او نړۍ لپاره د باور وړ وګرځي. د انتخاباتو د 8 میلیون ورکړل شویو رایو څخه تر 3 میلیون رایې یا ووټونه داسې دي چې په ممکنه توګه ورته انتخاباتي چارواکي یو ځل بیا کتنه کولی شي. په عین حال کې د ډاکټر عبدالله ملګری او د ولسمشری وړومبی مرستیال کاندید محمد محقق غوښتنه وکړه کچری د انتخاباتو په سر لانج نه هواریږي نو د یو کال لپاره د عبوري حکومت جوړ کړل شي. نوموړي د انتخاباتو په خپلواک کمیشن کې د اصلاحاتو غوښتنه هم کړې ده.
دا مشال ریډیو ده.
شمالی وزستان 500 بلابلو تحصیلونو کې پاتشوی خلکوایي حکومت ورته ویلو چې دوی دې کړه نه کوي او د غلط عملیات هم نشته. خو بل طرف ته په دغه سیمه کې د غرزبندیز لکبله دوی د اوبو او خوراکي موادو د کمی سره مخ شوې دي. په دغه اړه باندې نور تفصیل له عمر دراز وزیر پر راپور کې.
شمالی وزیرستان کا یو اڑختہ دا آپریشن ضربعظب نہ تر اطالہ کو پورے خلق خپل خپل سیمنا کڑا شوی. نو بل طرف تا تحصیل رزمک تحصیل گاڑیوم دا تاخیل شواس پینوام او دک کلی کے لا ہم دا دولت پا امر باندے تر دو لکو پورے خلق پاتے شوی چے ورتویلی شوی دوی با کڑے نہ کوی او دا غلط عملیات ہم نہ کیگی. خود دا غسی مخلق وائی دا امن پا نومی ایسار کڑی خور باندے لارے تڑل شوی خوراکی تو کو دا نشوالی سر مخ شوی او ناروغانی ہم نشی کولے چے درمل نہ وشی. زکا چے دا دوی پا وینا دا غسی مو کے دا اول نہ ہم دا میار روختونو نا نول. در از مکو سیدون که ڈاکٹر خان وائی تش پا کورونو که ناستی او چه بهر دا چینونا دا اوبر اوڑلو لپارا همزی نو امنیاتی زواکونا ور بانده دزه کوی.
لکامیر تا گیتینا نخول پر از مکس یو سای نمیلاو کسی صرف خالی چه دا حکم دا مربانی و کچه میر تا بجلی رو جوڑا کو دو میر دیرا دیرا سکر یادا کوی کول یک کیو سای نمیلاو کسی چه واغرنا تا سی و اچنه تا یبرو بری بلکل دا موکم دا زمین بل طرف تر تاویین چه تس خزیر سای ما چیر سای ما تو سر از ملا
تحصیل گاڑیوں مسیدون کے چپخ پہ یہ پغرونوں کے سفر کڑے او بنو تارا وطلے وو وائی مسلسل کرفیو دا اوڑان دے دولت ورتا ویلی وو چے دوی تا بلار خلاصے وی.
مشتا حکومت اعلان وک شکل ادا نر خلواز چ توس مادر می شکل وا تا تام شولی وی چ توس تو یو لیار بندی باز کی مسلسل کار فی دو رشتہ نہ ملا وی جی دوی نہ ملا ج کیم ہیلتھ ٹیکنیشن یا نر چ داس پرائیویٹ ڈاکٹر ہندی اے دا سر بالکل دوی نشتا پین چ کلا راون پال یار ش بیا مت یو ش زنام ول دلا ش داد راون سالور بج رو وتری دے کلینا وی گاش پر بج بان تار واسی دی اپنڈکس اپریشن او اغه بو جو ش کی ما دور تلا د سر می اسمان دو خوستا نر می اس واسطا کا تم اغه بو
فدا خان وائی نمبر باندے دا امن شوے خو پا اصل کے پر جال غڑا ولے او ایسار شوی دی
ڈنگین جکی ما گیٹ دا باندھا دی میزر ازما کا دے خپل تصیل سرا رابطہ دے تصیل دا تاخیل طرف نا جکی مرا سعیدو دے خوراکی مواد آگا ممکن نہ دو بلکہ دیر لگ خال پخرے پخرب ہونے جکی ما سامان رڑاوی یو سیریس کیس پرتا ازما کا بازو سے بڑا دے کنا انجری دی بدری کنا تو لوی خاط درخواستینا دی دے بریگیڈ نو سا دے کور کمانڈر دے کرنل پر درخواستینا کی دیوپان اور ستا دی ایمرجنسی جار میں لوی دی
کلامو چے پدی اڑا شمالی وزیرستان کے دا انتظامی چارواکو نو پختل نو دو یو فی الحال کرفیو دوام لری او دغه خلکو لپاره دا سخاص بندوبست په اړه هیڅ آرډر لا هم نه دی ملاو شوی. دا یادونه ده چې شمالی وزیرستان کې 15 جون باندې د وسلوالو خلاف اپریشن ضرب اعظف فوزی عملیاتو شروع کېدو نه پس د 22 جون نه د غلطا کرفیو لګول شوی او یادو سیمو کې پاتې شوی خلکو په تګ راتګ باندې بندیز دی. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
عمر دراز وزیر راپور مور دور دن کو ام پدغه موضوع کی پات کی تیر ورس پوزیر له هاوس پی خبر کی یوی خبری غونډه تا د وینا پوخ د پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک له وفاقی حکومت غوښتنه کړه چې وفاقی حکومت د نړیوال مرستندو ادارو او د پاکستان غیر دولتي ادارو ته د شمالی وزیرستان د کډوالو د مرستې او غی سره د غی د سمبالولو د کار اجازه ورکړي. نور تفصیل له پی خبر غلام غوس په دې راپور کې راکړي.
کسه هم څو ورځې وړاندې د وفاقي حکومت چارواکو ویلي وو چې د شمالي وزیرستان د کډوالو د سنبالولو لپاره د بهرنو مرستو ضرورت نشته او په خپلو وسایلو به پاکستان د شمالي وزیرستان کډوال سنبالوي. خو تیره ورځ د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک په خبري کانفرنس کې وویل چې نړیوالو او ملکی مرستندوی ادارو ته اجازه ورکول پکار دي چې د شمالي وزیرستان د کډوالو سره مرستې وکړي.
انٹرنیشنل این جی اوز کو اجازت دی جائے کیونکہ ہمیں ضرورت ہے.
نړیوالو مرستندوی ادارو ته اجازت ورکول پکار دی ولی چی مونږ ته ضرورت دی او دا کډوال به واپس هم خپل سیمو ته لیږدول غواړي. د دوی کار به په لس شل یا دیرش ارب روپو ونه چلیږي او دوی له د سلو نه واخله تر 200 ارب روپو پورې د مرستې ضرورت دی.
ہمیں مدد کی ضرورت ہے.
تیره ورځ په وزیر اعلی هاوس پیښور کې د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک له وفاقي حکومت دا غوښتنه هم وکړه چې خیبر پښتونخوا صوبه دي د بلوچستان او گلګت بلدستان پرنګ یو سخته سیمه یا هارد ایریا وګرځولې شي چې په دې صوبه کې د امنیتي او انتظامی افسرانو د کمی پستونزه قابو وموندلې شي. د لړکی د خبری کانفرنس پر مهال د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک مشال ریډیو ته وویل
بالکل هارد ایریا د مونږ ته افسرانو کمی دي او د مونږ افسر چې دی غو بلوچستان ته ځي هغه هغه کمپلسری په نوکری کې چې درې ہارڈ ایریا کے تیرے مونگ افسران التا جی امنگ ضرورت ہے ہارڈ ایریا چمنگ اخبل افسران اور نیو افسران راشد.
په وزیر اعلی هاوس پیښور کې په خبری کانفرنس کې د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د وفاقي حکومت نه دا غوښتنه هم وکړه چې سرنګ په تیر حکومت کې د پښتونخوا صنعتونه او کاروبار د ټیکس نه مستثنا ګرځول شوی وو نو موجوده وفاقي حکومت دی په موجوده مشکل حالاتو کې د پښتونخوا صوبې لپاره دغه رقم ګام پورته کړی.
دا ټیکس چې کم دی دا مکه مې اگزمټو چې کله سوات آی ڈی پی راغلی او زلزلہ هغه دی درې کال اگزمشن وکړو اوسه ختم کړی اوس دغه حالات بدتر دي زیامه چې دی وکړو په پکاره اگزمشن علاوه چې موږ ته سمرات ورکه انډستریز ته.
په خبری غونډه کې د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک دا اعلان هم وکړو چې په صوبه کې د بجلی د کمی په لړ کې به د جولای په 14مه نیټه به د پښتونخوا حکومت د وابډې په ضد احتجاج ترسره کوي. غلام غوث مشال ریډیو پیښور.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
مشال ډېرو دغه اوریدونکو یو عمدغه د شمالي وزیرستان موضوع نور هم څېړو. شمالي وزیرستان کې د فوجي عملیاتو له وجې د بیکروشو خلکو د سند صوبې په لور د ممکنه ورتګ پر ضد د سندي ملت پالو احتجاجي ناستې لا هم دوام لري. دا چې دغه احتجاجونه د سند صوبې په لور د کډوالو په ورتګ څه اغېز درلی شي په دې اړه زموږ خبریال ظفر کریمی د کارپوهانو سره خبرې کړې دي او دغه راپور برابر کړی دی.
په شمالي وزیرستان کې د فوزي عملیاتو د شروع کېدا وروسته کوي خواته سندي ملت پال د بیکورشو خلکو سند صوبې ته د راتلو په ضد مسلسل احتجاجونه کوي او د بیکورشو خلکو دغه صوبې ته ورتګ د سندیانو په خاوره د قبضې سازش ګڼي. نو بلې خواته د سند صوبې په لور د کډوالو د راتلو سلسله هم د نشت برابر ده. د وزیرستان سره تعلق لرونکي څېړونکي او محقق پروفیسر محب وزیر وایي د جنوبي وزیرستان په پرتله د شمالي وزیرستان د خلکو ډېرې کمې کورنۍ په کراچۍ ښار کې ژوند کوي. د دې ترڅنګ د سند صوبې حکومت او د سندي ملت پالو اوسنۍ رویې له امله کډوال د کراچۍ په لور تللو ته زړه نه ښه کوي.
زما خیال دا دی چې د سندیانو دا احتجاج چې کم دی دا مونږ ورته وایو چې د وخت نه وړاندې خبره ده. نو هلته به د آی ڈی پی تګ ډېر ممکن نه وي بلکې د دوی زیات تر دغه به په پنجاب پېښور پورې به وي. دلته دوا کابینې دي داوړ او وزیر او د دواړو کابینو خلک چې کم دي هغه په سند کې په کراچۍ کې د خیر د لیست برابر ده. نه ګڼم چې دا هلته لاړ شي.
پروفیسر محب وزیر زیاته کړه په جنوبی وزیرستان کې په تیرو وختونو کې د فوجي اپریشنونو له وجې د مسعود قبیلې یو شمیر کورنۍ شمالي وزیرستان ته تللې وي. خو دغه خلک هم د وسني اپریشن د شروع کېدا څخه مخکې د مخه لسمي وتلې دي. نو ځکه د دغه خلکو د کراچۍ په لور د راتلو هم څه امکان نشته. په شمالي وزیرستان کې د فوجي اپریشن څخه د پاسه درې هفتې تیرې شوې او په لکونو خلک بې کوره شوې دي. خو د سین صوبې چارواکو په دې موده کې یوازې 240 بې کوره شو خلکو د رجستریشن ویلي دي. دا چې د سین صوبې په لور د بې کوره شو خلکو په دومره لږ شمېر کې د ورتګ باوجود بیا هم دې موضوع ته ولې دومره اهمیت ورکول کیږي، په دې اړه د سیاسي چارو کارپوه اجمل خټک کشر راته وایي.
خلکو کې اشتعال پیدا کولو لپاره دوی داسې مظاهره کوي، احتجاجونه کوي او خپل خلکو ته سندیان وروڼو ته دا باور کولو کوشش کوي چې دوی بدلته کې راشي او مستقل استوګنه وکړي او موږ په اقلیت کې شو. حالانکه چې کم خلک راځي د بار نه، برما نه راځي، بنگلہ دیش نه راځي، ہندوستان نه راځي، نو آئین په تحت داغی په راتللو باندې پکار دا چې د پابندی لپاره دی آواز اوچت کی، نو دوی خاموش وي. او چې کله پښتانه چې کم دي هغه راځي او په دې حوالے باندې بیا دې احتجاج کی، دا د دې تضاد او پاکستان آئین سراسر خلاف ورزی ده.
د اجمل خټک کشر په خبره د پاکستان اساسي قانون سره سم د مخکنیو عملیاتو لکبله د سوات او قبایلی سیمو څخه ګڼ شمېر بې کوره شوي خلک کراچۍ ته راغلي دي. دی وایي بې کوره شوي خلک په خپل خوخانه بلکې د حکومتي تګلارو قربانیان دي او د دوی سره د ټولو صوبایي حکومتونو او ځینو خلکو لخوا دا ډول رویه د حیرانۍ وړ ده. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
د پاکستان د فوز مشر جنرال راحیل شریف ویلي دي د شمالي وزیرستان نه تښتېدلي ترهګر به واپس راتلو ته نه پرېږدي او دغه لړ کې ورسره قبایلي ولس هم د مرستو ژمنه کړې ده. د پاکستان قبایلي سیمو کې د ترهګرو شتون او د دې د وجوهاتو په اړه له اسلام آباد ریاض موسی خیل دغه راپور را لیکل.
د برتانیې یوې خبری ادارې سره د خبرو اترو په وخت د آرمی چیف جنرال راحیل شریف وینا وه، هر څوک پوز دا خبره نشي کولی چې کله به شمالي وزیرستان اپریشن سرته رسي او بې کوره شوي خلک به خپلو کورونو ته ستانه شي، خو بیا هم دوی د کامیابۍ امیدوار دي. نوموړي زیاته کړه چې کمی سیمې د ترهګرو نه پاکې کړي شي، هغې ته به ترهګر په دوباره راتلو ته نه پرېږدو، او دغه لړکې قبایلي خلک هم وایي چې ترهګرو ته به په خپله خوره ځای نه ورکوي. د آرمی چیف د بیان په هکله مشال ریډیو د دفاعي چارو د کارپوه او پاکستانی پوز د پخوانی بریګیډیر سعد محمد نه تپوسو کو چې آیا واقعي هم پاکستان خپل خوره ته ترهګرو نه پاکولو په خا اراده کړی ده؟ نو دوی
دا اراده خو خولې ده، او دا زما په خیال باندې دغه کوم خلکو یره ظاهروله، خاص کر په افغانستان کې یا امریکانان یا چین شو دغه دل په ځین جام سو بینه خلک راغلي، نو هغه دا یو پیغام دی دغه خلکو ته چې دغه تاسو تصور وی چې وقتی تور باندې دی مونږ خل او دی به دوباره چکم دی نه مونږه بیا دلته
بل طرف ته د سیمیزو چارو یو بل کارپو او لیکوال محب وزیر وای قبایلی سیمې د ترهګرو مرکز ځکه جوړ شوی وو چې دې ته حکومت توجه نه ورکوله، او که پاکستان غواړي دلته نه ترهګر ختم شي نو دغه سیمه به په کامی بهیر کې شامل وي. دې زیاتوي
خلکو پراتک کې د دې ځای چې کوم نظام قانون رایج وو هغه ډېر لوز وو، او د هغې نه د خلکو ډېر غټه فایده اوچته کړې ده. نو که آرمی یا سویلین یا هر څوک هم واقعي دې ته سنجیده وي، نو تر ټولو د مخه به دوی دلته د ملک د نورو سیمو په شان یو قانوني او یو آئینی حیثیت ورکوي، او هغې نه پس به چېرته یو داسې صورتحال جوړېږي چې واقعي څوک
د ذکر وړ ده چې شمالي وزیرستان مختلفو سیمو کې د ملکي او غیر ملکي وسلوالو په ضد پاکستاني پوز د تیرې میاشتې 15 نیټې نه کاروایی شروع کړې ده، چې پکې تر دې دمه د ISPR په وینا تر 400 زیات وسلوال وجل شوي، او د دوی د پټنځایونو او مرکزونو په ګډون یو شمېر روزنځایونه او د بمونو کارخانې تباه کړې شوي دي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش. پاکستانی ولسمشر ممنون حسین د جمعې په ورځ د تحفظ پاکستان په نامه یو بل منظور کړی دی چې له مخه به یې امنیتي ادارو ته د مشکوکو کسانو د نیولو، ساتلو، وجلو لپاره فراخ اختیارات ورکړل شوي ورکل شي. اوس پوښتنه دا ده چې د دې قانون ضرورت ولې پیدا شو، او یا رښتیا هم د قانون له بشري حقونو سره په ټکر کې دی او کنه د بوریوال کاکل پر راپور کې ور.
تحفظ پاکستان قانون به د راتلونکو دوو کلونو لپاره نافذ وي او د ضرورت لمخې به د ملک په هر برخه کې استعمالېدای سي. د دې قانون تر ټولو مهم ټکی دا دی چې د ترهګرۍ په تور کې نیول سوو ته به 40 کاله سزا ورکول کېدای سي. امنیتي ادارې مشکوک کسان تر 2 میاشتو په نامعلوم ځای کې ساتلی سي او د امنیتي ځواکونو تر 45 ګریډه د لوړې درجې چارواکی اجازه ورکولی سي چې مشکوک کسان له لیدو سره سم قتل کړل سي. اوس پښتنه دا ده چې دا قانون بشري حقونه تر پښو لاندې کوي او کنه. د پاکستان پخوانی لوی څارنوال او قانون پو قاضي انور د دې پښتنې په ځواب کې وایي
د بشري حقوقو سره ټکر کې دی احکار دی خو دا ملک هم چې دی دا پاکستان دی دا عام ملک نه دی او پاکستان کې داسې خبرې کېدی شي که څوک هم صحیح سوچ ساتي دا هغه باندې استعمالېدی شي.
د پاکستان د بشري حقوقو د سازمان مشر زهرا یوسف وایي چې د دې امکان سته چې له دې قانونا نه وړګټ وښتل سي. زهرا یوسف وویل
اگر نظام
که تاسو زموږ د پولیسو او نورو قانون پلي کوونکو ادارو نظام وګورئ نو هلته هم شکنجه کول شته او هم ماورا عدالت خلق وژل کیږي. نو په داسې صورتحال کې زموږ په فکر د دې ډېر امکان شته چې له تحفظ پاکستان قانون له مخې بشري حقوقونه تر خپو لاندې شي.
پاکستان دا قانون په داسې وخت کې منظور کړی دی چې په ملک کې د بلوڅو، سندیانو او پښتنو په ګډون په لوی شمېر کسان ورک دي. د ورکړل سوو بلوڅانو د میندلو او خوشې کولو لپاره د کارکونکو سازمان مشر عبدالقدیر بلوڅ وایي دا قانون چې د څه لپاره منظور شوی دی هغه له بلوڅو سره د پاکستان له جوړېدو راهیسې روان دی.
دا تور قانون چې دوی اوس منظور کړی دی موږ له 15 کالو د دې تر سر لاندې یو. پر موږ به څه فرق نه وي چې موږ خو یې په هر وخت کې له قانون سره او له ناقانونه پرته وژلی یو. هر ورځ د ډکې راکوي زموږ عالمان، پروفیسران، ډاکټران یې په هدفي توګه وژلي دي. لومړی به یې وژلي، اوس یې قانون عملي کړ، نو به 2 وژني او 4 به وژني.
عبدالقدیر بلوڅ وایي چې دوی به د دې قانون د منظورۍ له کبله د ورکړل سوو بلوڅانو لپاره له خپلې مبارزې پر شا نه سي.
تر څه وخته چې زموږ 9000 ورکړل سوي بلوڅان نوي میندل سوي او د ورکړل سوو کسانو د خراب کړل سوو مړو د غورځول کېدو لړۍ نوي درېدلې، تر هغه وخته به موږ خپل احتجاج ته دوام ورکړو. که دوی هر څومره داسې قانونونه منظور کړي پر موږ فرق نشته. لومړی به یې تښتولو، اوس به مو ځای پر ځای وژني، خو موږ ودې ته هم تیار یو.
د سند ازادي غشتونکې سندي ملتپال ګوند جی سند کومي مهاز مشر نیاز کالانی مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان دا قانون د مظلوم مقامونو د لا ځپلو لپاره منظور کړ. نیاز کالانی زیاته کړه
د نړۍ په یو مهذب هیواد کې هم د عدالت کار ځواکونو ته نه ورکول کیږي، خو دلته رینجرو ته، پولیسو ته او پوست ته واک ورکړل شوی دی چې د 1500 ګریډو افسر بیل تحقیقاتو په هر چا ډزې کولی شي.
د بلوچستان او سند پر حالاتو نظر لرونکي د سیاسي چارو کارپو محمد علي تالپور وایي چې تحفظ پاکستان قانون داسې دی لکه برتانوي سامراج چې پر پښتنو سیمو اف سي آر نافذ کړی. محمد علي تالپور زیاته کړه
دا هغه ستا د قانوني بڼې ورکولو لپاره منظور شوی دی چې له پخوا په بلوچستان او سند کې روانو او یا د پاکستان واکمن د کولو اراده لري. د دې هدف دا دی چې هر څوک خپل حقوق واړي هغوی ته به دوی وسلوال وایي او د ملک دښمن به وګڼي او وژني به، خو څوک به پوښتنه ترې نشي کولی.
محمد علي تالفر وویل چې له دې قانون سره د وار له مخه او رکړل سو کسانو د راخوچ کېدو پر هیلو هم خاورې واړول سوي. د پاکستان پخوانی لوی څارنوال قاضي انور وویل د چې د قانون پوهنې څومره کتابونه لوستي دي په هغه کې چرته هم د تحفظ پاکستان قانون په څیر قانون نه دی لیدلی. خو د پاکستان حکومتي چارواکي وایي چې د یاد قانون د رامنځته کولو هدف یې یوازې دا دی چې په ملک کې د رواني ترهګرۍ مخه ونیول سي.
نوی خیالونه،
نوی سازونه.
د مشال ریډیو خپرونه د خالی په مازیګر په 9:30 بجې.
اوردونکو درنګ شبیلا په پښتونخوا کې د ماسپخین 9:30 بجې کېدونکو دي د ګل ایاز نو مهم خبرونه او د خبرونو رسور ته زموږ دوا ونیز خبرونه سروي او جمهوریت وړاندې کوو.
د امریکا د بارونو چارو وزیر جان کیری په کابل کې په دویم ورځ هم د ولسمشرۍ کاندیدانو سره ملاقاتونه کړي دي. د جان کیری د سفر مقصد د ولسمشرۍ انتخاباتو جنجال ته د حل لاره راوستل ده. جان کیری پرون په کابل کې د ولسمشرۍ کاندیدانو عبدالله عبدالله او اشرف غنی او ولسمشر حامد کرزی سره ملاقاتونه کړي ول. نوموړي ویل چې امریکا د یو داسې بهیر رامستقبلو کوشش کوي چې په قانوني ډول یو غوره مشر د افغانستان واک ترلاسه کړي. د شمالي بودرستان په 15 تحصیلونو کې په زرګونه پاتې شوي کسان وایي چې دوی له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. د رزمک ګډیبام د تاخیر شوا او سپینمام او ایدک کلی کې پاتې شوي خلکو مشر لوته ویل چې حکومت دوی ته ویلي وو چې هلته به عملیات نه کیږي او دوی دې کړي نه کوي، خو اوس د دوی په وینا ټولې لارې ورباندې تړل شوي دي. د خبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي چې دوی د شمالي بودرستان د کډوالو لپاره نړیوالو مرستو ته اړتیا لري. پرویز خټک د جمعې په ورځ په پیښور کې خبري غونډې ته ویل چې د پاکستان وفاقي حکومت باید نړیوالو او غیر حکومتي ادارو ته اجازه ورکړي چې د دوی د کډوالو ته بندوبست وکړي. په باجوړ ایجنسۍ کې له ډیورنډ کرښې سره نږدې په غاښي پاس نومې سیمه کې وسلوالو طالبانو د پاکستان د ملیشا ځواک درې عسکر وژلي او دوه نور یې ټپیان کړي دي. د کندهار ولایت په پنجوایي ولسوالۍ کې د سړک غاړې د ماین په چاودنه کې د یوې کورنۍ اته کسان وژل شوي دي. په لغمان ولایت کې د وسلوالو طالبانو او د امنیتي ځواکونو ترمنځ په نښته کې 15 وسلوال وژل شوي دي. او په غزا پټه کې د اسرایلي ځواکونو لخوا د بریدونو لړۍ په 15 ورځ هم دوام لري او د چارواکو په وینا د وژل شوو کسانو شمیره 121 ته رسیدلې ده.
مهم خبرونه واورید اوریدونکو، اوس زمونږ د ونیزې خپرونې سروې وخت شوی دی. په ننني پروګرام کې زموږ سره د افغانستان نه نعیمه غنی میلمنه ده. نعیمه نه یوازې یو استاد ده، بلکې د ادبیاتو په برخه کې هم کار کوي. د خپرونې تاسو لپاره زما همکار ملیحا امیرزاده وړاندې کوي.
السلام علیکم او ستړي مشي. په سروي پروگرام کې درته زملي حامد زاده هرکلی وایم. په نننی پروگرام کې زموږ سره د افغانستان نه نعیمه غنی میلمنه ده. نعیمه نه یوازې یو استاد ده، بلکې د ادبیاتو په برخه کې هم کار کوي. نعیمه یو شاعره ده او تر اوسه د ماشومانو یو کیسه او د متلونو یو ټولګه چاپ شوې ده. هغه د کابل په یو سکول کې استادی کوي او د کابل میرمن ادبي بهیر یو غړی هم ده. نعیمه، اول خو تاسو ته هرکلی وایو او ډیره مننه هم درنه کوم چې په پروگرام کې تاسو را سره برخه اخیستي. اول راته د خپل تعلیم په حق لوایې، تاسو څومره تعلیم کړی دی او نن سبا کې تاسو کوم جماعتونه یا ټولګو ته سبق وایئ؟
ما لومړی ښوونځی لوستی دی او بیا وروسته مې د ښوونکو ښوونې او روزنې په برخه کې لوړې زده کړې کړي دي. په لوړو زده کړو په جریان کې یم چې دا مې دریم کال دی او له څلورم څخه تر نهم ټولګي پورې زه شاګردان ته، یعنی زده کوونکو ته درس ورکوم.
یو طرف ته تاسو خپله هم زده کوونکي، بل طرف ته تاسو استاد هم یې. څنګه احساسوي تاسو ماشومانو ته سبق ښودل؟ او ایا تاسو اول نه داسې جذبه و چې او زه به تعلیم په برخه کې کار کوم؟ بیا تاسو خپل ادبي هلې ځلې روانې دي، نو کوم تاسو زړه ته زیات نږدې دي؟
ادبي هلې ځلې خو هر څه دي چې موږ تاسو شوق وسیږي او غواړي چې احساسات موسیقی و غوړ چې هغه خلکو د سرګند کړی او یا خپل غوړ چې هغه راوباسو. نکه د لپاره ادبي هلو ځلو ته ضرورت پیدا کیږي. او زما شوق دا و چې په افغانستان کې تاسو ټول خبر یو چې تعلیم او تربیه یا د ښوونې وزن په برخه کې ډېر زیات ستونزې شته دي. په تېره د نجونو د ښځو په تعلیم تربیه برخه کې ما وختل چې ما خپل هم دا ستونزې تېرې کړې دي. یعنی ما تر اومه ټولګی پورې مکتب کې درس لوستی، ښوونځي کې، له هغې وروسته ما په خصوصي توګه زده کړې کړې دي. بیا ما ویل که زه یو وخت وکولای شم چې همدغسې خلکو ته چې ما غوندي ستونزې لري زه هغوی سره مرسته وکړم، هغوی تعلیم وکړم، دا به زما لویه نیکمرغي وي. او کله چې ما ته زمینه مسایله شوه ډېره په خوشحالۍ ورغلم او اوس ډېر د خوښۍ احساس کوم چې کولای شم چې یو چا په تعلیم کې زه کولای شم رغنده برخه واخلم. یعنی هغوی ته زه کولای شم تعلیم ورکړم او هغه ارمان چې ما په زړه کې درلوده د نورو د هغه ارمان پوره کولو کې زه ورسره مرسته کوم.
نعیمه، دا راته ووایه چې تاسو د ستونزو ذکر وکړو، لکه څه ستونزې وې
ژبې تاسو داسې لیدلی دي چې د تعلیم په برخه کې تاسو لیدلی دي، بیا ادبي لاره کې چې په پښتني سیمو کې چې تاسو د کم سره تعلق لري، هغه کې د جینکو د تعلیم ستونزه هم تر سترګو کېږي، بیا دغه شانتي بیا د کار په برخه کې، نو تاسو کومې داسې ستونزې لیدلې دي؟
افغانستان په کلیوالو سیمو کې تاسو وګورئ نو مېرمنې ډېرې ستونزې سره مخ دي. په ښار کې هم څو کاله مخکې مېرمنو حق نه درلود چې ښوونځي ته لاړ شي او کار وکړي، نیکمرغه دلته دا حق پیدا شوی دی او مېرمنې کولی شي چې ښوونځي ته لاړ شي. اګر چې ستونزې شته دي، یعنې موږ نشو کولی چې له ستونزې سره سترګې پټې کړو، خو بیا هم تر یوه حده فضا ښه شوې ده. خو په کلیوالو سیمو کې نجونې اوس هم ښوونځي ته نشي تلای او کار خو ډېر لرې خبره ده. مثلا که ښوونځي ته لاړې هم شي شپږمه ټولګیه پورې یا تر اومه ټولګیه پورې چې لوستل کړي، بیا یا د ځایي چارواکو لخوا د البته هغه چارواکي نه دولتي چارواکي دي، هغوی چې هلته واکمنان دي په زور سره، هغوی نه پرېږدي چې نجونې زده کړې په مخ بوځي، او یا هم کورنۍ چې وګوري چې شرایط خراب دي، وضعیت ښه نه ده، هغوی د لونو لپاره نو هغوی خپل لون رامنه کوي او نه پرېږدي چې هغوی زده کړې وکړي. همداسې په ادبي برخه کې هم مېرمنې کله چې زده کړې ونه لري نو ادبي برخه کې بغیر چندې فعالیت ولري، حتی په هغوی کې در اشعار یا چای چې ویل کېږي هغوی خپل نور سره نه شي اخیستلی.
نو که ستاسو د کورنۍ ملاتړ تاسو ته نه و حاصل، نو تاسو به څه فرق لیدلی وی اوس په اوس نیمه کې، او که نیمې که چېرې تعلیم نه وې کړې پای کې به څه فرق تاسو لیدلی؟
فرق خو به ډېر زیات وي، په کې اوس چې کومه نیمه ده هغه کولی شي چې هغه څه چې غواړي هغه خپله ژبه ووایي، د قلم په ژبه یې ووایي، هغه څه چې غواړي له نورو سره هغه وکړي، مثلا مرسته ورسره وکړي، د نورو لاسنیوی وکړي. او هغه مخکینۍ نیمه کوه هغه کولی نشي کولی چا ته له ځان سره هم مرسته وکړي، له نورو سره خو پرېږده، هغه به لکه نورې نجونې غوندې یوازې به ځورېدله او له تقدیر څخه به یې ګیلې کولې. او زه ډېره خوشحاله یم چې دا خدای پاک ما سره مهرباني وکړه چې زه کولی شم هر څه چې زما په زړه کې دي سره سمې ترلاسه کړي، او د نور لپاره زه هڅې کولی شم، یعنې د هڅې کول هم خپله یو ارمان ته د رسېدو لپاره یو لاره ده. که تاسې هڅې ونه کړئ نو کله به ارمان ته ورسېږئ؟ خپل ارمان به ترلاسه کړئ، او د هڅې کول هم د هر چا په تقدیر کې نه وي. او ما ته خدای پاک دا خونده کړی چې کولی شم چې هڅه وکړم او خپل ارمان ته ځان ورسوم.
ستاسو د شاعرۍ او د لیکلو په باب به خبرې وکړو، د هغې حوالې سره تاسو وی چې د ماشومانو څه کیسې هم تاسو لیکلي دي، او بیا په نثر کې هم تاسو څه لیکنې کړي دي، او څه کتابونه هم چاپ شوي دي، که د هغې ذکر تاسو وکړ اورېدونکو ته ووایه چې آیا په راتلونکي کې هم څه کتاب راتلونکی دی او که نه؟
ما د ماشومانو لپاره کیسې لیکم، او ډېر مې خوښېږي چې ماشومانو ته کیسې ولیکم. زما یو د کیسو د مصوره کیسه یعنې چې ورسره هغې سره رسمونه هم ایستل شوي، انځورونه ایستل شوي وي، دا چاپ شوې ده په نامه د اتل بستوري راوړي، د کتاب نوم دی. او یو بل کتاب مې هم د چاپ لپاره آماده دی او روان دی چې چاپ شي. او ځینې د ماشومانو د ښوونې او روزنې په هکله، د ماشوم د روزنې په هکله کورنۍ سره چې مرسته کوي، هغسې مقالې مالا نور جو بچ خرج وړه لیدی، هغه د یو کتاب یو مشترک کتاب چې نور نیکولان سره یو ځای دی هغه را روان دی. او ما هم د پښتو متلونه یو څو کلیوالي متلونه او نیم سر متلونه چې هغه زموږ په منطقه کې هغه متلونه چې فکر نه کاوه چې شاید له منځه لاړ شي دومره هم متلونه نه و، هغه ما ټول کړي دي. او یو کتاب د هغې په هکله لرم چې هغه نومېږي هغه د بابا خبره،
او دا
کابل کې اوسېږي او کابل کې خونځي کې دا درسونه ورکوي. او بله خبره دا چې دا کوم خونځي کې سبق ورکوي هغه ټول پښتو مضامین دي، او کنه د کې فارسي سکولونه یا دا سکولونه چې دي فارسي هم شته پښتو هم شته.
زه هم شفیق خان یوسفزي ورته سلام وړاندې کوم، او د سلام وروسته به ورته وایم چې زه د کابل په ښار کې په تدریس ورکوم، کابل ښار کې اوسېږم، همدلته په یو ښوونځي کې تدریس ورکوم. او دلته مضامین زیاتر په دري ژبه تدریس کېږي. تاسو پوهېږئ چې کابل ښار کې زیاتر ښوونځیو کې دري او پښتو ټولګي شته. خو دا مکتب کې چې تدریس ورکوم ټول ټولګي په دري ژبه دي، او پښتو د دوهمې ژبې په ایس باندې تدریس کېږي، او زه پښتو د دوهمې ژبې په ایس باندې تدریس کوم په دې مکتب کې.
یو بل اورېدونکي د سعودي عرب نه ټلیفون کړی دی، هغوی ته وار ورکو.
زما نوم شاه محمود دی، او زه تاسو ته د خوردانو سلامونه وایم. د خور زما د پوسټ چې راتلونکي په افغانستان کې یا د پښتنو په خویندو راتلونکي نه فیوچر څنګه تاسو څنګه ښکاري لکه؟
زه هم شاه محمود ورته سلامونه وړاندې کوم. او زه د پښتنې په هکله باید ووایم چې پښتنو سیمو کې موږ تاسو د دین نه انکار نشو کولای چې نن سبا حالات ښه نه دي روان. په هر نوم چې دي په پښتنو سیمو کې جګړه روانه ده، پولیس دی غواړي هغه غواړي ته تاسو وینئ چې هر ورځ پښتانه پښتنې میندې پوریږي، هغوی ورونه وژل کېږي، د هغوی ماشومان وژل کېږي. یعنی موږ دومره هغه نشو ورکولای چې وایي چې نه سل په سلو کې به خراب کېږي، خو له بل اړخه که تاسو وګورئ ورځ په ورځ پښتنې خویندې پښتانه ورونه مخ پر وړاندې دي، دوی هغوی ورځ په ورځ خپلو مسؤلیتونو ته متوجه کېږي او دې ته متوجه کېږي چې راتلونکی باید خپل لاسونه خپل ځان ته جوړ کړي. نو موږ ټوله تیاره هم نشو پیشبیني کولای. موږ وایو چې نه، پښتانه لکه نور قومونه غوندې ویښېدو په حالت کې دي، دوی به خپله راویښېږي او پخپله به په مخ ځي او یوه ځای ته به ځان ور رسوي لکه نور قومونه چې پخپله څوک وخت دي او ځان نه رسل دي. پښتانه به همداسې راویښېږي او پخپله به ځان نه رسوي. او انشاءالله زه دې ته یعنی ښه امیدواري لرم چې دوی زه وینم چې ورځ په ورځ حالت په دوی کې هم بدلېږي، فکرونه بدلېږي. پښتنو تاسو وګورئ ورځ په ورځ نظریې بدلېږي او زه خوشحاله یم چې په ډېر نږدې راتلونکي کې نه وي، خو په راتلونکي کې به موږ د پښتنو مېرمنو ته یو ښه راتلونکي شاهدانو اوسېږو.
تاسو یو څو شعرونه دي زمونږ همکارانو چې دي هغوی په خپلو آوازونو کې ریکارډ کړي دي، نو خوښه مې ده چې لږ ستاسو شعرونو ته غوږ شو.
څومره به خیر وي، زه خوشحاله کېږم چې وایم.
راځي اوریدونکو د نعیمه غنی یو څو شعرونه دي تاسو سره شریکو. د دریاب په گردابو کې د یوې ورکی دانې تما، د زرین کانی امید دی یا د ژوند په یو شیبه کې، د نړۍ په آغ گوخه کې دغا ټولو ټولول دی، د مرګو حسابول دی، یا په تور شپه په دخته یا په وچه هدیره کې د یو نیم گز خاور لاندې د ژوندیو لټول دی، سکول دی سکول دی. دا زمونږ همکار انیس اجمل داغلوس د فریبا ظاهر په آواز کې هم سو شعرونه ریکارډ کړی دی. راځي چې هغه ته غوږ شو.
زه د خپل هیلو انزور کریم، زه د خپل هیلو انزور کریم، هسي خلق وای چې شاعر یم، دا چی تلای خوب می رشتونه ایسی، دومره په بخت کلا زور ورایم، نلرم غرور په الوتو باندی، نلرم غرور په الوتو باندی، باز نیم شاهین نیم کوترایم، یو خواته رشتیا بل خوا خوب ندی، یو خوا ترشتیا بل خوا خوبونه دی، څنګه فیصله وکړم او ترایم، خدایا رهنما می تر منزل سه، خدایا رهنما می تر منزل سه، لپا ملا سنا دی سوالګرایم، نوری با لستورو ډک پلاو غواړي، نوري بل ستورو ډک پلاو غواړي، زه ستوري کې دوته منتظر یم، زه د خپل هیلو انزور ګرایم، هسي خلق وایي چې شاعر یم.
نیما څنګه ستاسو د شاعرۍ په حق لبا یو سو پښتنې درنو کو، ستاسو په شاعرۍ کې زیات څه شي رنگ ښکاریږي، لکه زیاتره تاسو په څه باندې شعرونه لیکئ؟
دا خو ماته څنګه هم د چي وای مته کچی کله چې شعر سره لیکي هغه وخت فرېمې متوجي دا شعر اصلا ما کوم خاطر خو کله چې نور دوستان څخه یاوري ما شعرونه کې زیاتره د مېرمن دوستان چې کې ذکر شوی وي، هغه څنګه چې په اجتماع کې یو پټنه کې مو پښتنې مېرمنې زاو یا نور زما پرخم پښتنې مېرمنې ورسره مخ دي، که زه وغواړم که ونه غواړم هغه زما شعر ته لاره کوي، هغه زما په شعر کې انعکاس کوي.
تاسو د ماشومانو د بل کتاب ذکر کو چې اتر چاپ لاندې کله پورې به راوځي؟
دا کتاب د ماشومانو کیسې دی، مصورې کیسې دي چې هغه سره باندې ورونه هم اوسېږي، ماشومان په هوی لپاره او د دې لپاره چې ته په زړه پورې اوسېږي. دا په دې کې شپږ بیلابیل کیسې دي چې ماشومان لپاره مالیکلې دي. دا چې څه وخت په داله چاپ راوځي په دقیق نشم وایم. او د دې کتاب نوم دی د یو کی اصلا یو کیسه ده، د کیسې په نامه باندې کتاب ما مسما کړی دی چې د خاور خپيري نوم دی.
نیمه بيبي دا راته وایي چې تاسو په کابل کې میرمن ادبي بهیر غړي هم یا نو داس دی تاسو څه کوي په دې کې؟
میرمن ادبي بهیر یو داس ټولنه ده چې یو شپږ کاله مخکې د افغان لوست میرمن له خوا هغه میرمن چې کولای شول چې له کور نه بیرون کار وکړي او لوست وي هغوی له خوا رامنځته شوه. او د دې مطلب دا و چې افغان میرمن چې غواړي چې قلم له لارې خپل احساسات راڅرګند کړي، یا شعر شاعري وکړي او یا لیکوالي وکړي، هغوی ته دا زمینه نه ده مساعده. نو د میرمن کلتوري بهیر وغوښتل چې هلته به هغوی ته لازمې لارښوونې کېږي، د هغوی ملاتړ به کېږي او د هغوی په دې کولای کې وایي لوی سره مرسته کېږي، د هغوی اثار به چاپېږي. نو په دې کې زه هم ورغلم او دې غړیتوب مې ترلاسه کړ او تر اوسه پورې زه ویاړم چې له دوی سره یو ځای یم. او دلته موږ په اونۍ کې یوه غونډه لرو چې په دې کې نوي لیکوالان شاعران هم راځي، هغوی خپل دغه څه چې لیکلي دي هغوی وړاندې کوي، او بیا د میرمن کلتوري بهیر له خوا هغو شاعرانو لیکوالانو چې هغوی لږ برلاسي دي هغوی د دوی په اثارو باندې نقد یا کره کتنه کوي، هغوی ته سالمه لارښوونې کوي.
ډېره ډېره مننه نعیمه غنی، د ستاسو نه ډېر خوند وکړو ستاسو سره خبرو.
ما ته هم ډېر زیات خوند راکړ او ایله ما نه هم چې اورېدونکو ته به هم خوند ورکړی وي. تاسو خوند ډېره زیاته مننه چې ما ته مو په دې پروګرام کې بلنه راکړه.
زمونږ ونې خبرونه سره موردا چې زمو همکاري مليحه امیرزاده وړاندې کوله. اوس وخت شوی زم د دویمې ونې خبرونه جمهوریت د خبرونه تاسو د پاره هر ونې په امیر ساحل جوړه.
په یو ټولنه یا هیواد کې د انصاف معنا څه وي؟ انصاف له جمهوریت سره تړاو لري او کنه؟ د پاکستان د اساسي قانون تر مخه په قبایلی سیمو کې د پاکستاني عدالتونو او قوانینو نشټوالی د قبایلی سیمو ولسته د انصاف پر ورکولو څه اغیز کوي؟ په پاکستان کې د لوی عدالتونو تاریخي کردار آیا د هغه هیواد د ډیموکراسۍ پیاوړی کول لپاره کار کړی دی او که څنګه؟ دا نور پښتنې د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې له پوهانو سره څېړو. تاسو ته ښه راغلاست وایو له مشال رادیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو، انصاف د جمهوری ارزښتونو یا اقدارو لبنسټیزو عقیدو یو دی او د ټولنې هر وګړی باید د قانون او دولت په نظر کې انصاف ته لاسرسی ولري او باید ورسره انصاف وشي. په پیښور کې د قانوني چارو پوه شهاوالدین خټک وایي انصاف په ډېره ساده ډول تشریح کېدای شي، یعنی حقدار ته د هغه حق رسیدل.
انصاف خو یو ډېر ساده ټکی دی او د قانون په ژبه کې هم د دې خپل تعریفات موجود دي. او انصاف خو دې ته وایي چې یعنی حقدار ته خپل حق ورسي. او یا یو بل تعریف دا هم دی چې یو سیس چې په کم ځای کې خودل پکاري، کم ځای کې دا غیر کې خودو حق چې هغه په هغه ځای کې خودل شي. ساده مطلب دا دی چې د فریقو ترمنځ په انصاف باندې په عدل باندې فیصلو شي چې سره زیاته ونی شي.
په اسلام آباد کې پخوانی ډیپلوماټ او د سیاسي او قبایلی چارو پوه ایاز وزیر وای انصاف د ټولنې د هر وګړي حق وي، کټولو وګړو ته انصاف ونه رسیږي نو دا بیا ظلم شي.
انصاف خو ظاهره خبره ده، بیا انصاف پاتې نه شي چې د خاص خلکو د پاره وي. انصاف خو چې د ټولو د پاره وي نو انصاف وي، کنی بیا خو ظلم شي او بیا بربریت شي. نو انصاف د هر چا د پاره
وي. انصاف باید لټول لپاره وي، خو د پاکستان د آئین لوینا سره سم پر قبایلی سیمو د قامی اسمبلی قوانین نه عملی کیږي او د قبایلی سیمو اوسیدونکو عدالتونو ته نشي تللی. شهابالدین خټک وایي د پاکستان آئین قبایلی سیمې د ریاست برخه ګڼي، خو په انصاف او عدالت کې ورته ځای نه ورکول کیږي. د ده په خبره دا هغه تضاد دی چې د پېښور های کورټ هم ورته اشاره کړې ده.
زموږ چې کوم آئین ده د هغې اولنی آرټیکلونه امدادی د ریاست د پاکستان چې کوم تعریف شوی دی په هغه کې قبایل شامل دي او په هغه کې د سلور وړ صوبې هم شامل دي. بیا بل اړخ ته موږ ګورو چې د 247 آرټیکل تر مخه یو قبایلی چې ده که دا سره هر څه زیاته وشي نو هغه های کورټ یا سپریم کورټ ته د بنیادی حقوقو د اصول د پاره نشي تله. اوس دا یو تضاد دی. په تیرو ورځو کې زمونږ د پېښور های کورټ د ستر بینچ یا د لوی بینچ یو فیصله راغلی ده او په هغه کې هم دا ویل شوی دي چې قبایلو ته دغه حق نه دی حاصل، خو هغه ورسره ورسره حکومت ته هم دغه خواست کړی ده او په دې لحاظ سره دا فیصله د ډېر قدر وړ ده چې هغه دا لیکلي دي چې مرکزي حکومت دې زر تر زره دې مسلې جایزه واخلي او دا 225 آرټیکل چې کوم زمونږ د آئین ده په دې کې دې مناسب ترمیم وکړي، ځکه چې دا خو د ملک د آبادۍ یو لویه برخه د بنیادي انساني حقوقونه محرومه کول.
ایاز وزیر وایي په قبایلي سیمو کې او د هغو سیمو د پښتونولۍ په دود او کړو وړو کې د لاسوهنو په نتیجه کې هلته انصاف شتون نه لري، کنه د پښتنو خپل فرهنګ تر ډېره بریده ډیموکراټیک او پر انصاف ولاړ دی.
پختون او د پختانو څنګه استوګنو طریقه وا د هغوی کسٹم او ٹریڈیشن کاغه هغه رنگ تریشی وی چې څنګه دوی ورسره بلد وو یا کوم لاندې دوی خپل یو بل ته انصاف ورکو، نو بیا خو په دې نه بهترین ډیموکراتیک سیستم په دې نه ښه سیستم په غربي ډیموکراسي کې هم نشته، خو د بدقسمتۍ نه په دې کې لږ خرندونه راغلل، اوس هغه انصاف نشته
پخوانی ډیپلوماټ ایاز وزیر وایي کله چې د پاکستان حکومت په قبایلي سیمو کې لاسوهنه نه کوله نو انصاف هر کس ته رسیده، دا نظام خراب کړل شو، نو اوس باید د قبایلي سیمو ولس ته هم د هغه ژوند حق ورکړل شي چې د پاکستان نور ولس ورته لاسرسی لري.
ما چې په سکول کالج وخت کې لیدلی وو چې هغوی کې به حکومت انټرفیرنس نه کوو، دوی به خپل ژوند خپلې معاملې په خپل د پښتونولۍ په رڼا کې د پښتو خراب شو، نو ظاهر خبر ادا چې هر څه ته نوی راوړي هغه به خرابای سمای به نه، نو سه واحد الله رم دغه دا ما خیال دي چې قبایلت ډیر وشو مگر ان پات نه سه می پری دی، نو بیا خو باید چې د ژوند هغه خلکم تیر کې لکه د نور دنیا نور زمانه ته رہی.
ایاز وزیر زیاتوی د انګریزانو پر وخت پولیټیکل ایجنټ یوازې تر دولتي ودانیو محدود وو، خو د پاکستان انتظامی مشرانو د قبایلو له فرهنګ خبرتیا نه لرله او په خپل خوخه او په خپل زور به پریکړې کولې چې قبایلی سیمو ته تاوان ورساوه.
دوه پیریډ برابر یو د انګریز پولیټیکل او یو هغه نه بعد چې پاکستان جوړ شو دغه پولیټیکل، انګریز پولیټیکل به خپل واک اختیار په سرکاري سړک سرکاري بلډینګونو په دې منځ پورې چلاو، هغه نه بهر ژوند د قبایلو خپل مرضي په خپل خوخه وو. د پاکستان د جوړېدو نه ورو ورو په دې کې تبدیلۍ پولیټیکلانو راوستې په یو وجه په بل وجه چې سیستم آخر دومره کمزورې که چې راغې اوس نور خلک راغلل مالکان شول، نو پولیټیکل ایجنټ سیستم زه د سره ملګری نه یم نه مرسته کوم، خو د انګریز وال بیا هم لږ ډېر د قبایلو د کلچر سره به گزاره کوله، پاکستانیان چې راغلل آ غریبان به خپل د افاق آیا د قبایلو د کلچر نه خبر نه وو، پښتو به زده نه وه، د پښتنو په کلچر کې به وخت نه وو تیر کړی، نو خپل مرضي به چلاوله، د جرګې سیستم خراب کا، نور د قبایلي رسم و رواج چې ګوتې والے شروع کړل د پیسو د جوړولو لپاره، نو د هغې د وجې نه معامله خراب شوه.
اوریدونکو، عدالتونه په جمهوري هیوادونو کې لوی رول لوبوي، دوی ولس ته د انصاف رسولو سرچینه وي. په پاکستان کې د عدالتونو قانوني کار څه دی؟ په بل معنا هلته د لویو عدالتونو یعنی های کورټونو او سپریم کورټ دنده او ذمہواري څه ده؟ د قانوني چارو پوه شهاب الدین خټک وایي د عدالتونو کار خلکو ته انصاف ورکول او د قوانینو تشریح کول دي.
د قانون تشریح به هم کوي او انصاف به هم ورکوي. زه خو د قبایلي ټکی په استعمال په حق کې نه یم، هغه هم پښتانه دي زموږ وروڼه دي، او دغه یو بیل لیبل په هغې لګېدلی دی چې دا لکه داسې ښکاري لکه دا یو بیل قومي. عرض دا دی چې زموږ د پښتنو دغه برخه چې کومه ده هغه په دې لحاظ د انصاف نه معلومه ده چې د آئین د 247 آرټیکل لاندې د پاکستان چې کوم ستر عدالتونه دي هغې ته هغې د انصاف لپاره نشي تللی.
خلکو ته انصاف ورکول او د قوانینو تشریح کول، آیا دا دواړه کارونه د پاکستان عدالتونو کړي دي او که څنګه؟ په تاریخي توګه د پاکستان عدالتونو د جمهوریت پیاوړي کولو لپاره څه کړي دي؟ د دې پوښتنو په ځواب کې په پېښور کې د سیاسي چارو پوه او ملتپال سیاستوال ډاکټر سید عالم مسعود وایي په تاریخي توګه په پاکستان
بلکې هیڅ کله عدالتونو د جمهوریت پیاوړی کولو لپاره کار نه دی کړی.
پاکستان کې فوجي او سیول بیوروکراسي په نور پوزیشن کې دا فیصله وکړه چې د پاکستان به د قرارداد پاکستان مطابق نه چلېږي، دا به د نوي صوبې لپاره چلېږي، د هغې د مفاد لپاره به چلېږي. نو په دې کې د اول ورځ نه والا تر ننه پورې عدالتونو خر د فوجي او د سیول بیوروکراسي په قدم باندې مهر لګولې دی. جسٹس منیر د دې لپاره نظریه ضرورت سره جوړه کړه. بیا د ایوب خان، یحیی خان، زین حق، پرویز مشرف په دور کې استعلا دغه عدالتونو په دې باندې مهر لګولې. عدالتونو چېرې هم په پاکستان کې د جمهوریت، د انساني حقوقو، د قانون حقوقو په حواله سره
مسعود وایي عدالتونو په خپل وخت کې سیاستوالان زنداني کړل او ګوندونو ته یې تاوان ورساوه. دی وایي عدالت منتخب وزیر اعظم په دار وځړاوه.
ګوندونه کمزوري کړل، صرف دا نه چې په عدالت کې دوی فیصلې د دوی د جیل ساتلو لپاره وکړي، بلکې د دې عدالت په ذریعه باندې منتخب وزیر اعظم پانسیم شو، ژړندم شو. د مسلمان پارټۍ په حواله سره وګوري، دا عدالت ټوله مسلمان پارټۍ ته خداره پارټۍ د ملک خداره پارټۍ وي. دغه عدالتونو چېرې هم د سیاسي ګوندونو، د سیاسي افرادو، د سیاسي ډلو یا د جمهوریت لپاره
د قانوني چارو پوه شهاب الدین خټک هم وایي چې پاکستاني عدالتونو په خوا د پوځي امریتونو ملاتړ کړی دی، خو تر 2001 زیږیز کال وروسته د عدالتونو کردار مثبت شوی دی.
مونږ خو دغه د 2001 کال تحریک وشو د وکیلانو د طرف نه، دا غیر وړاندې امدا ګورو چې عدالتونو همیشه د مارشال لا او د فوجي امریتونو هرکلی کړی دی او دا غیر ملای مضبوطه کړی دی. او د دغې نه پس په خلکو کې او خصوصا د وکیلانو د طرف ناز اغداري عظمت سلام پیش کوم چې اغه دا خبره یقیني کړی دا چې اغه د هیڅ قسمه ډیکټیټر یا داسې حکم چې پاغي باندې آئین په مال کېږي اغه اغه منلو ته تیار نه.
خو ډاکټر سید عالم مسعود وایي د خپلواکۍ عدلیه غورزنګ یا تحریک هم دا ثابت کړه چې د سترې محکمې د هغه وخت مشر قاضي افتخار محمد چودري هغه څه ونه کړل چې ترې تمه کېده.
اوس چې کوم یو د آزاد عدلیه یو فیصله شروع شوی و، مونږ ټولو ته هغه څه لوی قربان ورکړی، خو په هغه کې هم دا اندازه ولګېده چې چودري افتخار چې کوم مونږ بهالولو هغه ځان نه د یو خاص سوچ نماینده و او د هغې دپاره کار کولو. اوس چې کوم عدلیه ده د هغې نه یو امید خو دی، خو تاریخ دا ښیي چې دغه امید چېرته پوره شوی نه دی.
بل پلو ته شهاب الدین خټک تر 2001 زیږیز کال وروسته د عدلیه کردار ته د جمهوریت مضبوطولو په توګه ګوري او زیاتوي د آصف علي زرداري پر وړاندې د معاملو پرانیستل اصلا جمهوري عمل و.
هغه د جمهوریت د مضبوطولو لپاره دغه اقدامات کړي و، ځکه چې زه یو عرض کول غواړم چې جمهوریت که زمونږ د رولینګ الیټ یا زمونږ چې کومه حکمرانه طبقه ده چې هغه د دوکانونو په شان پارټۍ سیاسي کولو کړي دي او د دغه پارټیانو غړي چې دا عام ولس ته چې کوم داغې د پاره ووټونه اچي او داغې نور هیڅ کار نه وي او د دغه پارټیانو مقصد چې وي هغه صرف د دغه غټو خلکو چې کوم اساسي دي، داغې چې کوم دولتونه دي او هغه چې کوم لوټ مار کوي هغه لا تقویت ورکول او داغې تحفظ کول او پاغې کې اضافه کول. د دې جمهوریت کدا مطلب وي نو دغه هم صحیح ډیفینیشن نه دی. اوس که یو عدالت یو کرپټ سیاستدان د دغه عمل خلاف اکشن اخلي یا اخسته وي، نو هغه د دغه مورچې شاته یا د دغه دیوال شاته د جمهوریت نوم د دغه شاته پدې نشي پټي ده چې کده دا وځ د جمهوریت ته نقصان رسي. زما خیال دی چې دا ساده د یو غلط خبره ده. جمهوریت د دې فیز هم تقاضا کوي چې هیڅ قسم کرپشن او خصوصا کم د حکمران طبقې طرف نه کیږي.
اوریدونکو په خبرونه کې تاسو واوریدل چې انصاف د ټولنې د هر وګړي حق دی او دا د جمهوریت او جمهوري عمل په پیاوړي کولو کې رول لوبوي، خو په پاکستان کې قبایلي سیمې له انصافه بې برخې دي. له دې سره سره په تاریخي توګه پوهان د پاکستان لوی عدالتونو کردار نه ستایي، خو تر 2001 زیږیز کال وروسته د جمهوریت په مضبوطولو کې د عدالت کردار ته هیله من دي. له دې سره نننۍ خبرونه پای ته رسي. بلونه بیا له جمهوریت سره راشو په مخه مخه.
جمهوریت
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي
سپلای مو په خو ګورې نو ته به دا احمد ګل فنکار څخه زمیدار زه به د خپل غریب
د پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې ځلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي
الله تاسو دې سندري ویونکي دي او کوم موسیقاران دي ټول دغه مسلې ښکار دي
د پښتو موسیقي د ودی او پرمختګ لپاره څه کیږي
امارت باقاعده روان دی پای کې د موسیقي لپاره بیل یو شاندار ځای دی ان شاء الله دغه مسله به الله حل
دا ولدې سره تړلې نور موضوعات او خوږې سندري هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه ویتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي.